دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري کولم له پامو کې د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله ارچوال د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتوران یو دوه شکسیزي ډلې دی وې داسې طرحې چې په افغانستان کې پر طالبانو او پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې دغه ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګول شي وړاندیز کړي په دغه وړاندیز شوی طرحه کې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې قانون د افغانستان څارنه او ځواب واینه نومول شوی طالبان پکې په ترهګرۍ د مخدره موادو په قاچاق او له بشري حقوقو په سرغړونه تورن شوی د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لوړپوړي غړي جیم ریش چې په دې طرحه کې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مشري کوي د ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي چې د افغانستان څخه په بیړه او د دپو واینه غمیزه زیګون کې توګه وټلو پاړه د ولسمشر بایدن د تصمیم زیګند د مهمه مسلې ارزونه کوي دغه وړاندې شوی طرحه لمخې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د 2001 څخه تر 2002 پورې د طالبان څخه د پاکستان د ملاتړ د طالبانو په يرغل کې د پاکستان ونده چې د افغانستان د حکومت د سقوط سبب شو او د پنشیر په ولایت او د مقاومت په جبهې باندې د يرغل په ترڅ کې د طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په حق خپل ارزونه کانګرس ته وړاندې کړې د امریکا یو جګپوړي چارواکي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو تستر غوښ بللې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي او اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړي د زیاته کړه چې یادې ډلې له طالبانو سره په جګړه دي خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لوید آستین او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک میکنزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې حق پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستان د امریکایانو د وټلو پاړو جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دی پرې کړې طالبانو وویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لري ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې ته دې چټک ځواب ورکړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک پرون خبريالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 11 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره د 6.5 میلیونه ډالرو چټکی بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 2% ورکړل شوی سټیفن دوجاریک له بسپنه ورکونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه پرون کابل ته رسیدلې د اروپایي کمیسون مشر اورزالون ډیرلاین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربېره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي هغه د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان ته د 300 میلیونه یورو په ارزښت د بشري مرستو د برابرولو ادعا کړې د افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې هڅې داسې محل دي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې مارکیټونه د خوړو او بانکونه د پیسو له کمبودۍ سره مخ دي طالب چارواکي وایي په افغانستان کې د بانکي نظام د خوالي او د پیسو د راکړې ورکړې د ستونزو د هواري برخه کې د دوی هڅې روانې دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د یو خبرشي بیان لمخې د خبرې په حق ناس کې شوی چې د خصوصي بانکونو د استازو او د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړ شوی و نو مولوی په دې ناس کې ویلي د بانکي نظام ټینګښت پراختیا او د هیواد اقتصادي څرخ ګرځول ورته د ارزښت وړ دي او په دې برخه کې به لازمي خاصیت تر سره شي حنفي د خصوصي بانکونو او د افغانستان بانک د اتحادیو د استازو ته دا ورکړی چې د غستون زیبا زر تزر حوار شي د 13 اگست میاشتې له 15 په کابل طالبان تر حاکمیت وروسته بیا تر دې مهاله په کابل او نور ولایتونو کې د پیسو د راکړې ورکړې او بانکي نظام عادي حالت ته نه دی راګرځېدلې متیو الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ طالبان وایي ټاکل شوی چې د ترکیه هینا او ازبکستان هیوادونه لوټک نن کابل ته لسره لوټنې پیل کړي د طالبانو یو وایان احمد الله واسق تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د نړیوال رادار د معلوماتي پاڼې لمخې سر لننه کابل ته نړیوالې لوټنې پیلېږي د وسیق د وینا لمخې ترکیه، هند او ازبکستان درې هغه هیوادونه دي چې نن بطری مسافرونکو الوتکه د کابل هوایي ډګر ته لوتنی وکړي. وسیق په دې اړه نور جزئیات ورنکړي. تر اوسه یادو درې واړو هیوادونو او دغو هیوادونو پورې اړوند هوایي شرکتونو کابل ته د خپلو الوتنو په اړه څه نه دي ویلي. د چین د دفاع وزارت په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه د کارپوهانو د یوې غونډې د جوړېدو اعلان کړی. د وزارت یو ویان وویل چې دا غونډه به د شینشان پیکینګ فورم په نوم د اکتوبر له 15مې څخه تر 16مې نیټې پورې ترسره کړي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریزې یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت پر اغېز بحث وکړي. د شینشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه اخلي. د اسرائیلو پولیسو نن په ختیځ بیت المقدس کې یوه 10 کلنه فلسطینی ښځه په ډزو ووژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه، چاقوی راویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مې په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه سره وجنګېدل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د پوځ جګپوړو جنرالانو د سنا مجلس غړو ته د افغانستان د جګړې په باب په تفصیل معلومات ورکړي دي. د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی له افغانستان نه د تخلیه بهیر په لوجستیکي لحاظ یو بریالیتوب، خو په ستراتیژیک لحاظ یو ناکامي بلل ده.
د امریکا د پاوز جګپړو جنرالانو د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ماموریت په اړه سپینې خبرې وکړې.
په لوجستیکي لحاظ یو بریالیتوب و، خو یو ستراتیژیک ناکامي هم و.
اما د افغانستان جګړه څنګه پای ته ورسیده؟
د ماموریت نتیجه یو ستراتیژیک ناکامي و. دښمن په کابل کې حاکم دی. داسې بل لار نشته چې تشریح شي. دا د 10 کلو نتیجه ده، نه د 10 ورځو.
جنرال میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی دواړو وویل چې دوی شخصا غوښتل په افغانستان کې 2500 سرتیری پاتې شي.
زما ارزونه د 2000 کال په منی کې همدا وه او دا تر اوسه په خپل ځای ده. موږ باید څنګه 2500 سرتیری وساتو او دا کېدای شي چې 3500 ته هم اوچت شي، تر هغو چې موږ د مذاکراتو له لارې یوې حل لارې ته رسیږو.
I recommended that we maintain
ما په افغانستان کې د 2500 سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه وکړه. تر دې مخکې مې د 2000 کال په منی کې وړاندیز وکړ چې په دې وخت کې موږ 3500 سرتیری هلته وساتو. دا زما شخصي نظر دی. همدارنګه زما نظر دا و چې د دوه سرتیرو وستل به هرومرو د افغان پاوز او بل اخر د افغان حکومت لاندې دو لامل شي.
د پاوزي جنرالانو ارزونه د ولسمشر بایدن له دړي سره توپیر لري. بایدن ویلی نه یادیږي چې دغه سلاکاران د ته په افغانستان کې د محدود شمیر امریکایي پوځیانو د ساتلو سپارښتنه کړې وي.
کومه حالت 2500 سرتیری ساتلې وای نو د پوځیانو شمیر به مو زیات کړی وای. موږ به له طالبانو سره په جګړه کې وای او امریکایان ته به تلفات وروختل. دا یو حقیقت و چې ټول سره موافق دي.
د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتو غړو په یو غږ په افغانستان کې د امریکایي اتباعو او افغان متحدینو پر پاتې کېدو نیوکه وکړه. وکیلانو د ترهګرۍ ضد مبارزې د راتلونکي په اړه مشخصې پوښتنې مطرح کړې.
آیا په افغانستان کې د ترهګرۍ د خطرونو د دفع کولو لپاره د پاوز کار سخت شوی دی؟ اوس چې موږ وتلي یو، آیا طالبان او نورو ترهګرو ملګري په افغانستان کې د روزنې د قابلیت ډیره وړتیا موندلې ده؟
بله. Are you confident?
آیا ډاډه یاست چې موږ د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو د وړتیا او مخنیولې شو چې وکولای شي افغانستان د ترهګریزو کړنو لپاره وکاروي؟ فکر کوم دا به په آینده کې ولیدل شي.
د امریکا دفاعي چارواکو ومنل چې د کابل د سملاسي سقوط په اړه د استخباراتو وړاندوینې ناسمې وختلې. دا چې د افغانستان له جګړې نه څه سبق اخیستل شوی، پوځي چارواکي د امریکا ملکی رهبرانو ته یو پیغام لري.
زما مشوره به هر رهبر ته دا وی چې خاصه نیټه مټاکی او یاد پاینټه مپډاګه کوي. مسائل شرایط پورې وتړي، خو په ترتیب سره دواړو ولسمشرانو نیټې وټاکلې.
اما د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د وټو مسله په څړول و.
کله چې تاسو ولسمشر د پلازمینې لپاره د مبارزې په ورځ په ناببره توګه وځي، فکر کوم چې هلته نو بیا د هر ډول موقف نیولو فرصت لمنځه ځي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه
رپورټونه د واشنگتن د سټډیون اوري د امریکا په کانګرس کې د امریکا د دفاع وزیر او پوځي جنرالانو د افغانستان نه د پوځیانو د استلو او واک طالبانو لاسته د ورتلو پاړه د سنا غړو د سخت پښتنو سره مخ شوې دي د امریکا زنو مطبوعاتو کانګرس د پوځي جنرالانو د ورکل شو بیانونو پاړه ویلي چې د سخکاری چې د جنرالانو او ولسمشر بایدن د ادارې لخوا ورکل شوی بیانونه یو بل سره پټه کړې د امریکا غاک آشنا تلویزیون همکار شهناز نفیس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي ریچارډ ولسن سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کاده دفاع وزارت وای د افغانستان نه د وټلو او وخت سم نه وو نو سم وخت کله کېدې شو
Well, I think there were a number of challenges.
The نیمګړتیا او پرته افغانستان څخه د وټلو پلان کې ډېر مشکلات وو. زما په فکر لومړی مشکل دا و چې کله ولسمشر بایدن په اپریل کې د افغانستان د پوځیانو د وټلو فیصله وکړه، نو هغه وخت ځینو کارپوهانو مشوره ورکړې و چې د پاوز ژر وستل به افغان حکومت ژر مات کړي. زما په فکر د پاوز کامل وستل به هله سم وو که چیرې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي جوړجاړی د خبرو برخه وای او بیا د سیاسي جوړجاړي نه وروسته انخلاف شوی وای.
Secretary Austin, he also said that they discussed a range of
Secretary Austin دا یوی پښتنې په جواب کې دا هم خبرې کړې وې. کدا سې شوی نو ستاسو په فکر د بایدن اداره دې امکان ته پام کړي؟
Well, I think that
څنګه چې ولسمشر بایدن ویلی و چې د کارپوهانو په فکر سکوت کېدای نه شي، نو زه به دا ووایم چې دغه کارپوهانو په ډله کې زه هم شامل وم، خو مونږ غلط فکر کړی و. مونږ په دې فکر و چې افغان فوجان مضبوط وي او دا چې حکومت هم پر ځای پاتې کېدای شي، خو د حکومت سیاسي سیستم او بیا د فوج ناڅاپه ماتېدلو هر څوک حیران کړ.
General
McKenzie and General Milley, they both... General McKenzie and General Milley da hum wovel che pa Afghanistan ki da dwani muzar da fujiano isarawul da dwi shakhsi mashwara wa ta su sawai.
Well, I mean, I don't have any inside information.
Ma ta dina na malumat nashta di. خو زما په فکر 2015 پوځیان کومه داسې شمیره نه ده چې په ځای پاتې شوی وای. په افغانستان کې د جنوري د میاشتې څخه 2015 پوځیان پراته وو او هغوی ځکه قرار وو چې موږ د طالبانو سره معاهده کړې وه، که چیرې امریکا له معاهدې څخه سرغړونه کړې وای نو طالبان به بیا پر امریکایي پوځیانو بریدونه کړي وای. زما په فکر د ولسمشر دا پریکړه چې نور پوځیان ساتل پکار نه دي سمه فیصله وه.
د امریکا میډیا وای چې په سینټ کې د پینټاګان د دفاعي چارواکو او د ولسمشر بایدن په بیانونو کې تضاد ښکاری. کدا سی وی نو د ولسمشر بایدن د پاره 10 سیاسي پایلې لرلې شي؟
Well, I think we need to
ما ته معلومه نه ده چې په سنا کې د دې خبرو خبرګون به څه وي او په دې اړه څه ویل نه غواړم. خصوصا چې ما ته معلومه ده ولسمشر د سیاسي او امنیتي پوهانو نه مشورې اخلي او بیا هغه خپل وروستۍ فیصله کوي او ولسمشر بیا خپل د فیصلو لپاره ځموار ګڼل کیږي. همداسې زموږ سیستم کار کوي. دا سوال چې ولسمشر ته باید څنګه مشورې ورکړل شوی وای نو دا دومره مهم نه دی، ځکه چې دا فیصله ولسمشر کوي او د هغو مشورو پرانا کوي چې د هغه په فکر ټولو ته ښه وي او په پای کې هغه سیاسي ځمواري هم په غاړه اخلي.
د امریکایي جنرالانو د خبرو نه معلومیږي چې د افغانستان د ګډوډۍ ذمہ داری په خپل سر نه اخلي او په رستو کې د ولسمشر بایدن هم ویلی وو چې د دې هر څه لپاره هغه ذمہ دار نه دی. ساسو په نظر د دې هر څه ذمہ دار څوک دی؟
I think that that is a very large question.
زما په فکر د دې لپاره به د تیر شلو کړنو تاریخ ته وکتل شي او په دې اړه باید هغو لمړیو فیصلو ته هم وکتل شي چې په 2001 او 2002 کال کې شوې دي. په 2001 کال کې له پوځي کامیابی وروسته د طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي نشټوالی ته هم باید وکتل شي. په دې موده کې ډېرې غلطۍ شوې، امریکا هم غلطۍ کړې دي او په ځانګړې توګه افغان سیاست مدارانو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو وروسته له ډیرو ورځو راهیسې په خواله رسنیو کې د طالبانو د لوبو انځورونه او ویډیوګان خبري او خلک په ټولنیزو رسنیو کې باندې بحثونه کوي. د اکثرو خلکو لپاره د طالبانو د لوبو ویډیوګان ځکه ډېر عجیب ښکاري چې خلک دوی ته یوازې د یوې جګړې مارې ډلې په سترګه ګوري چې ځانمرګ یا هدفي بریدونه کوي، خزه او نجونې په کور کې نه او په نارینه وو د ګیرې د نه خرایلو بندیز لګي. نور حال پر رپورت کې.
دا افغانستان دی او دا هم په کلاشینکوفونو او نور وسلو سمبال هغه طالبان دي چې د ماشومان په ټالونو کې ځانګي. دغه طالبان چې عمرونه د 13 او 25 کلونو ترمنځ دي، کابل ښار ته چیرمه د قرغی په تفریحي پارک کې لوبي کوي. په تیرو شپږو اونیو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، د طالبانو د لوبو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبريږي. د هرات د لوبو پارک کې د طالبانو د لوبو په یوه ویډیو باندې د ټویټر زینو کارونکو تبصری کړی دی. یو کس لیکلی: آیا خدای دې اجازه درکوي؟ زرغونه عبیدی بیا همدغه ټویټ لاندې لیکلی دی: د خپل بیګناو ایوادوالو د وژلو په بیا راغلي دا ډول تفرید پر دوی زهر شي. خو پښتانه نصار په فیسبوک باندې ورته ویډیو خپره کړې او ورته لیکلی چې طالبانو ته غوسه نه راځي، بلکې زړه یې پری خوږيږي، ځکه جګړو لدوینه ماشومتوب او عادي ژوند اخیسته دی. پښتني وړاندې لیکلی: کومه داسې ویډیوګانې ولیدل متعجب کیږي، ما خفه کیږي او مدوی ملامت کوي. لا خوشاله شي چې د خلک د وحشت او ځانمرګ نه نورمال ژوند ته مخه کړي ده. که څه هم طالبانو دا ځل نړیوالو ته ژمنه کړې ده چې د تیر ځل په پرتله به مترقی مقررات وټاکي، خو طالبانو د مخلا دنجونو په سپورت، د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته دنجونو په تک او کار ته د ښځو په تک بندیز لګولی.
از زمان کودکی که ما علاقه شدید
ما د ماشوم توب نه د بایسکل چلولو شوق درلود او په دې وروستیو کلونو کې مې دا کار شروع کړی هم، خو له بده مرغه کله چې طالبان واکمن شول زما د بایسکل چلولو خوب هم ضرب صفر شو. نور هیڅ هیله نه لرم چې یو ورځ به په بهر کې د بایسکل چلولو لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړم.
د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس طالبانو د دوشنبه په ورځ د هلمند په لشکرګاه ښار کې په سلمانی دوکانونو کې د ګیرو په خرایولو هم بندیز ولګاوه.
چا ساده مزړه مات شوی دی چې د ساده خلکو سره داسې نه وایسته. ښار خلک ګرځي چې د دې شوکان خلک دي بد خپل شوق ته پرې.
دلته بیا د ارغنداب د سین په غاړه یو شمیر طالبان اتڼ کوي. تیر ځل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سندرو، نڅا او موسیقۍ بندیز لګول شوی و. که څه هم طالبانو تر اوسه د موسیقۍ په اړه کوم ځانګړی بیان نه دی ورکړی، خو په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې ویلي وو چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي چې خپل مسلک بدل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. نعمت الله جاغوري له خپل وو ماشومان سره امریکا ته د مهاجرت په خاصی ویزی یا اس آی وی راغله. هغه او کورنۍ د اګست په 14مه د کابل له هوایی ډګر نه د امریکا په لور پرواز کوو. خو د دوی له پرواز نه یو ورځ مخکې طالبانو کابل ونیو او د دوی د سفر پروګرام یې ګډوډ کړ. دوی وکولای شول چې دوه هفتې وروسته امریکا ته راشي. نور تفصیل په رپورت کې.
امریکا ته د مهاجرت په خاصي ویزه راتلونکي افغان نعمت الله جاغوري او کورنۍ د اگست په 14 امریکا ته د سفر کولو یو طرفه ټیکټونه اخیستي وو. د دوی له پرواز یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او د دوی پرواز د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله لغوه شو.
It was a very bad day.
هغه کورنۍ په کابل کې دوله سخت ورځې تیرې کړې او په پای کې وکولې شول چې د تخلیف په بهیر کې له کابل څخه راووزي.
Unfortunately, when I came to Kabul airport,
کلش د کابل هوایي ډګر ته د شپې په 12 بجو راغلم. دومره بیرو بار و چې انتظار مې نه کاوه. ما په خپل سترګو ولیدل چې درې ماشومان او یو زړه ښځه د بیرو بار باندې مل شول.
دغه عکسونه ښاغلی نعمت الله جاغوري اخیستې. سخت ګرمي د خلکو ګڼه ګونه او ورختای او چیغې ډیر خلک په سیمه خاردار باندې زخمی شول.
My all family was crying because
زما ټول کورنۍ ژړل ځکه دوی ټول خوښي وو. نور او زوی مې په لوڅوب خو په سیمه خاردار باندې قدم وه.
کله چې د هغه کورنۍ هوایي ډګر ته ورسید نو دای متوجه شو چې دوه ځامن او یو نه کلن لوري په ګڼي ګونې کې ورک شوې دي او د یې بیرته په لټون پسې راووت.
I thought that she died because I already
ما فکر وکړ چې خای لور مې مړ شوې وي ځکه ما مخکې درې مړه ماشومان ولیدل. شپږ ساعت وروسته ما هغه او خپل دوه ځامن پیدا کړل. کله مې چې خپل لور ولیدل و مې ژړل. زه خوشاله شوم او شکر مې وایسته چې هغه ژوندې و.
کله چې هغه خپل شپږ کلن زوی پیدا کړ هغه به هوښه و.
He was dropped on the ground and I took him my body and took him outside from the people.
هغه په ځمکه پروت و. ما را په شا کړ او د خلکو لمنځ خمیرا وایسته. دای ټیټ و او خلک لدې څخه لوړ و او دای په دې شکل د دوی ترمنځ راګر شوی و. لمر ډیر تیز و او هلته د تنفس کولو لپاره کافي هوا هم نه و. د باندې را وایسته لګو به مې ورته ورکړې او یو شیبه وروسته یې سا وستل پیل کړ.
هغه وایي څلور ورځې وروسته یې ځان د خلکو د ګڼې ګوڼې لمنځه هوایي ډګر ته ورسوو. کله چې دی هلته ورسید نو ښځه او څلور ماشومان یې لومړی قطر او لغه وروسته امریکا ته رالیږدول شوي وو او دولس ورځې وروسته دوی ټول په واشنګټن ډی سي کې په یو هوټل کې چیرې چې دوی د لنډ وخت لپاره پاتې کېدل سره یو ځای شول. ماشومان یې نه غواړي د هغه څه په هکله چې دوی ته په افغانستان کې پیښ شول څه ووایي، خو په خوشحالۍ سره په امریکا کې د نوي ژوند د پیل تمه لري.
I really want to start playing football.
زه غواړم چې خپل ورونو سره فوټبال شروع کړم. خوانځي ته ولاړ شم او نوی ملګری پیدا کړم ځکه دلته ډېر یوازې یم.
So because I'm really alone here.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM دوی ته په هوټل کې خواړه او نور خوراکي مواد برابروي. رضاکاران او د سیمې اوسیدونکي هوټل ته د دوی د ضرورت وړ شیان راوړي. ډېر شمېر مهاجر او امریکا ته لزان سره هیڅ شی نه دی راوړي. نوموړی د راتلونکو په حقلان د ښمندۍ او وایي ښایي طالبان په افغانستان کې پاتې خپلوانو ته زیان ورسوي.
دوی زما پلار او ورونه پیژني. ما هغه وخت افغانستان پرېښوده چې دوی زما د کورنۍ د پیدا کولو هڅه کوله. زما پر ځای به زما پلار او ورونه ونیسي.
نعمت الله جاغوري وایي ماشومان یې په دې سفر کې ډېر متاثر شوي. په همدې خاطر دوی هر ورځ یو ځای قدم وهي او خبرې سره کوي. نوموړی له خپلې کورنۍ سره اوس د کالیفورنیا په ایالت کې ژوند کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. نن سبا یو پښتنه دا چې آیا د افغانستان د امریکایي عسكر وټلو د هند او پاکستان ترمنځ د اختلافات او لانجو راکمولو کې کوم مرسته وکړه او کنه. په دې اړه جمهور رئیس جو بایدن چې تازه دلته په امریکا کې د هند له صدر اعظم سره لیدلې دي، د جنوبي اسیا د دغو سیالانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟
د هند او امریکا د مشرانو ترمنځ غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پیړ دی. په یو غټ اعلامیه کې دواړو مشرانو د دې هیوادونو ملګرتیا د ټول نړۍ د ګټې کار بللی دی.
زه فکر کوم چې تقدیر د نړۍ د دوه سترو ولسو اقیانو ترمنځ اړیکې داسې لیکلي چې باید نورې هم قوي او نږدې شي او زما له نظره نړۍ له دې اړیکو څخه ګټه اخیستلی شي.
خو پاکستان بل ډول دی. د دوه څنګ لور یو دښمنو گاونډیانو پټنی وسلو سنبال هند او لګډ وډي سره لاس او گریوان افغانستان ترمنځ راګیر دی. په تیر څو نه کې زرګونه بدحال افغانان چې د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته د طالبانو له حکومت څخه تښتیدلی په پاکستان کې پناه اخیسته ده. د امریکا د ولسمشر او د هند صدر اعظم ترمنځ د غونډې په درشل کې د پاکستان صدر اعظم په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې هم دغه پوښتنې ته اشاره وکړه او امریکا یې د افغانستان د شل کلنې لانجې پر مهال پاکستان ته په زیان رسولو تورن کړه.
د هغو خلکو چې مرستې کړي لکه د ژباړونکو او بل هر چا په اړه چې د هغوی سره د امریکا له خوا د مرستې په تړاو ډېرې اندېښنې موجودې دي. زموږ به څه کېږي؟ یوازینی دلیل چې موږ له ستونزو سره مخ یو دا دی چې موږ په افغانستان کې د جګړې پر مهال د امریکا او ایتلاف سره ملګري شو.
دغه تبصرې ښایي د امریکا او پاکستان او د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات لا پسې زیات کړي.
It's clear that the Biden administration has lost.
دا روښانه ده چې د بایدن ادارې د پاکستان او د پاکستان د مشرتابه چې امریکا فکر کوي دوه اړخیزه لوبه کړي پاره نوره حوصله له لاسه ورکړي. دا سه لوبه چې یو خوای ځان د امریکا متحد کودلې وي خو له بلې خوای په حقیقت کې د امریکا له دښمنانو ملاتړ کولو.
امریکا غږ د سپینې ماڼۍ له ویان د جنساکي څخه په دې اړه چې وروسته له هغه چې ولسمشر بایدن تیره اونۍ د متحرکې ډیپلوماسۍ د پیلولو ژمنه وکړه، ولې د پاکستان او امریکا مشرانو مخامخ نه دي لیدلي په اړه پوښتنه وکړه.
موږ د امریکا د بندنیو چارو او دفاع وزارتونو او د دولت له نورو کلیدي برخو څخه په لوړه کچه د پاکستان د مشرتابه سره په اړیکه کې یو. ولسمشر تر اوسه له بندنیو مشرانو سره خبرې نه دي کړې او دا یقینا رښتیا ده، خو ولسمشر یوه ډله یقینا یوه متخصصه ډله چې د دغه کار لپاره ګمارل شوې لري.
څنګه وایي دومره په لوړه کچه تعامل ښایي معاصر هم نه وي.
For the Biden administration, the Biden leader Khwai Imran Khan ta le telephone kawlo cha paadina to ga ghizmani paide nishi tar la sake. The ulusmashar Biden aw sadr azam Imran Khan termens tar usa le telephone na ke do bal amal da de che America le der pokhwara hisi de Pakistan sara adi ko ta darak le work le daadi ko pastar da bu. Ze figar kom che Americai charwa ki bad Imran Khan aw Biden termens de telephone kawlo le lari wono gwaadi Pakistan ta yuaz de telephone kawlo le lari khoshali aw ya imtiaz.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د پاکستان صدر اعظم یو سلاکار وایلی چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تللو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو لرسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې لاري پاکستان ته ځي اړ دي چې د پاکستان پر ویزه سربیره له پاکستانی چارواکو څخه د بارډر پاس کوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوري چارواکي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو تستر غوښه بللې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګری ډلې په افغانستان کې فعال دي او اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې ته چټک ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیپن دوجاریک پرون خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 6.6 میلیونه ډالر چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 2% مرستې ورکړل شوې. د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه پرون کابل ته رسیدلې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالون ډیرلاین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سروي رجمنه کړي چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د خزو د حقونو په پلوي د یو کوچنی لاریون د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي. د فرانسې خبری اژانس وایي ژورنالیستانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو خزو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړي چې د یو ال سي مخې ته راټول شوي دي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کوله. د چین د دفاع وزارت په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه د کارپوهانو د یوې غونډې د جوړېدو اعلان کړی چې دا غونډه به د شیانګشان پیکینګ فورم په نوم د اکتوبر له 15مې نیټې څخه تر 16مې نیټې پورې ترسره کړي. د فرانسې یوې محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د ټاکنیز کمپاین د ناقانونه تمویل په یوه قضیه کې مجرم ګڼلې او په یو کلن کورنۍ باندې محکوم کړی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.